کم خصوصا مازغو پاکله
د پاسټر زرونا پولادی مازغه د کتاب کتون کې محب زغم د دې اثر جوبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیره اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهني فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوې دي. دا خبرم پکې شوې ده چې انسان خپل دغه ذهني مهارتونه څنګه ښه کولای شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتر کړي.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسټر زرون او پولادی مازغه کتاب په یو برخه کې د ورځني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوې دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا لکومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولی اخته کیږو، او د دې ځوراونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته او علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لګه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمی خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت پر ډېرو ګټو باندې پوهېدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساینسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سایوي:
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې یو څوک د خپل جوړښت، د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده کارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي، سړی تمرینو کې، سپورټو کې مضبوط کړي، همداسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پیو شي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسټر زرون او پولادی مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتابي وخت غنه دادا چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې ورسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټورې لارې چارې وپیژندل شي. د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللای شوې ده. یعنی هیڅ شی د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مازغو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج، لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا، نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مزغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل اغیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مزغو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوې ده. دې کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلطي ګوروني حالت او ژوند یې ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پوګته شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو له منځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کوي، چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولی شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولی شو، چې دا بیا هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هره برخه کې چې کومه ایده شوې ده، اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوي، ځکه ارواپوهنه ټولنیز ساینس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو له پایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش، پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونې لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمند دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پکشتون لري چې یوازې یو څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکي کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپله برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یوه دا ساده بیٹولنه چې دولس کاله د جګړې په کرښه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړۍ کرښه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیزې د نمانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې، خو له فعالیته یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنګي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره اشنا شول، او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل.
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم، د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې، د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلودل. د شعر اکثریت فرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندې، کاپیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندې، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د ناتالیا د بیو فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. کڅام د نادلی او فرهنګي ټولنې خړی د زاینشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالی امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي. خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و، وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هم مهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتاق سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلودي. نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی موټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجمع کړي دي او ارامیاشت اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ د دغه ولایت په ناوي، ګرمسیر، مارچي او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو. خو د دوی لمنځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشک دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی، د مین دون درانه غم ته خوار زړګی چشدی، د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي، د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي، وشکل حسن ته بی تاب لیونی چشدی، پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشدی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو، د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو، ملي تجار مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچه ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د ناتالیا د بی بهر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اښه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ کې د تنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت را بلل شوې وه، د خوست سربیر پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جنو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د تنغر مشاعره راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملګری می څورک د سمر کې خړلې دي، نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي، نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي.
ملګری دا د ننګرهار دی ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترانم دی. چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنګار په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کاوه.
نادر زاین انقلاب را ناغمې خوړلې دې ناتر زاین انقلاب را ناغمې خوړلې دې.
یاد مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان، د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلی میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادی راډیو ته وویل پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په داسې یو پورته مینې یو ډېره لوی او شانداره مشاعره کې ګډون وکړو. داسې غونډه چې د دومره زیاتو ولسونو یو ځای کول، د را جمع کول، راټولول، دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هېڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره موږ اطراف ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې دي په غریزو له کلي نه لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي، مشاعرې جوړوي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خصوصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
ټنګر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعران او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان يم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سی یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور، د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډېر یو خپلای کار ده، خپلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سي غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور، خپل ژبې ته ود ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنګر مشاعره ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو خزانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامه په تر سره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکخ دي.
تر ډیره پوری په ودانیزو چارو کې به خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او د سیمه چې کومه ده دانو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی ده. خو زه بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي دا او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یو لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یو لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکه یو باندې.
د ټنګر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړی او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړی مې دی ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر تر اعظمه چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي، خوڅه کوي. چې څومره خاندما باور وکړه چې داسې نه ده، په زړه مې خپرې مان غمونه دي، خوڅه کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه یې خایم، ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي، خو څه یې کوې که لږ راښه شولې بیا موږ هم بې ننګه نه یو، زموږ د غرونو غوندې زړونه دي، خو څه یې کوې. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي، خو څه یې کوې. بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکمانې غواړي.
ځایي شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل.
غېږه کې د شور ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره. د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه تکې شنې ښکاري ټنغره. چې تا څه کوډې کړې دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنغره. خیخی او باور کړه او خپل سیوری پر پرزو کړه، د خوک جانان په زړه کې افسانه ښکاری ټنغره. چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاری ټنغره.
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل.
کله کله له یو چا سړی خفه شي، ته به وایې له دنیا سړی خفه شي. یاره نن خو مواده د ملاقات وه، یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې سړی ورکېږي مزه، خیر دی که کېږي مزه. ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه.
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلي میلمه شاعر سید الله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځخی آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړي را لې شلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه یې خودل لپخو سره یې زور پلاستیک ورغړېده. د دسفروشانو چیغې به کله ورو کله له حد لوړې سوې. اوازونه به یو له بل سره ګډ شو. عجیب اواز به ترې جوړ شو. ګڼه ګڼه دومره ډېره وه. تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول شوی، چا یو تیل واه چا بل، تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینې سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پنجره یې سر وګرځېده، ځان یې ورک کړ. په ذهن کې یې پوښتنې پیدا شوې، څوک یم، څه کوم، چیرې راغلی یم، په کوم ځای کې یم. سترګې یې پټې کړې، بیرته یې پرانیستې، ژوره سا یې واخیسته، بیرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل، د کابل د ښار ګڼه ګونه دي، بیخي لار ورکې کړي. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه، په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې، په بله سینګار توکي. د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې شوه. دوې ښځې هم ورته ولاړې وې، کله به یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې. چې دوی به هره جوړه راواخیسته، دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار ویل، جوړه یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچنې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د به یې د ارزانېدو خبره کوله. آخري جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل، جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ، تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې، سمه ګټه یې را نه کړه. دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې، خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ، لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه شوه. دوکاندار غږ پسې وکړ، راشه دا وګوره، نور یې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه را وړي، ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه شوه، هیڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه، پښه نیولې شوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه، خو زړه نازړه ایسېده. خر د سړک بل لور ته په پورې وتو شوه. لومړی لوی موټر راغی، ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ، له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي، ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته وېرېدلې وه، په پټه خوله روانه شوه. ټول وجود یې لړزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه، هر څه ګډوډ شوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ، له څپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه شوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل. چې لږه وړاندې ولاړه، سترګې یې د مینا یار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله شوه، لږ یې قدمونه ګړندي کړل. مارکیټ ته دننه شوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول، لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې شوې. سوړ اسویلی یې وایست، آه زما موخې.
لامدی کیسې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
تماشے بدے